سلام علیکم، دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه. ملګرو ملتو تایید کړه چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشي مرستیاله روزمیری ډی کارلو به د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبرې غونډې ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړېدو وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انتونیو ګوتیرش پیل کړی دی. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور لیک وړاندې کړ. روسیه یواځنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. ښاغلی حسن د روان هجري شمسي کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین د پنجشنبې په ورځ په کرملین کې د څلور دېرش هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یې یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي. د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپېژندل شو. د هنلي مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې څلورویشت هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. له افغانستان وروسته د سوریه، عراق، یمن، پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي. د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې یو د هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي، خو بل خوا د سنگاپور پاسپورت د لس په سر کې دی او دغه پاسپورت لرونکي یو څلو دوه نوي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. هند مؤسسه وایي د نړۍ د تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورټ ترمنځ واټن په وروستیو کلونو کې زیات شوی. دغه مؤسسه هر کال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پاسپورټونه د بي بي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورټ د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبې په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول درواغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې بل څه شي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلو د 50 ورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توپ پیل شو. تیره ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې هم په شپږو وکټو امریکا ته شکست ورکړ. نن به په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان، همداراز آسترالیا او ایرلند هم مخامخ شي. د 19 کلنو د لږ عمر کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په شپږمه ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. نن د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل شو.
د جدي چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واورې چې وینو دا پخې واورې چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بادې.
په دې خبرونه کې مو د چاپېریال او اوبو د یو شمېر متخصصینو نظر هم اخیستی دی چې له ورښتونو د مځکې د تل د اوبو د کچې د لوړېدو لپاره څرنګه استفاده وکړو. د افغان طالبانو ترمنځ مو د اختلافاتو په اړه د سمی یوسفزی نظر اخیسته.
از ما خیال د نظر اختلافات شتدی د مختلف و موضوعات و پالبانی پالیسی و پالبانی د کابل کندهار ترمنده
له هرات وروسته د جلال آباد ښار په مرکزی سیمو کې د رکشاو پر تګ راتګ بندیز لګیدلی. یو شمېر خلک شکایت لري. طالبان بیا وایي
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بېنظمۍ مخنیوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د واورې او باران ورېدو اټکل شوی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د دوو ولایتونو له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو له غاړو او هغو سیمو چې خطر پکې احساسي شي ځانونه لرې وساتي. په روان ژمي کې د واورې او باران دا څپه په داسې حال کې پیلي شي چې ملګرو ملتونو مخکې په یوه راپور کې اټکل کړی و چې ښایي سژنی ژمی به په افغانستان کې نسبتا وچ او د وریا کچه به پکې ټیټه وي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اتلسو شمال ختیځو، شمالي، شمال لویدیځو، مرکزی او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنګان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندي، اروزګان او بامیان ولایتونو کې د واورې، تیز باران، تلندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل شوی دی. د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر دیرشو میلی متره او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه دیرشو سانتي مترو اټکل شوی. همدارنګه په مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د تیزو بادونو اټکل شوی چې د سرعت کچه له پنځوسو څخه تر نوي کیلومتره په ساعت کې اټکل شوی. بلخوا له پیښو سره د مبارزې د آمادګۍ ملي ریاست د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیندونو له غاړو او هغو سیمو چې د سیلاب خطر پکې احساسیږي له نږدې کېدو ډډه وکړي او لازم تدابیر ونیسي او عملي یې کړي. د وریا د دغې څپې اټکل په داسې حال کې شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې په روان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په اومه نیټه یې په اکسپانه خپور کړ، د تیر کال له دسمبر د سخت کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت ځکه کم اټکل کړی چې کافي ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي دي چې دې موده کې به افغانستان تود او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسېدلې چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه اوبه شوې واوره په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. په عین حال کې یو شمېر کروندګرو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد آغا څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل
جدی چه دا په ختمېدو باندې دا د جدی واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سږ کال نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمعه بې بارانه دی او واوري به پکې ونشي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوي. د اوسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډېر زیات اندېښمن یو.
دغه راز د پلازمینې کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدو له امله د دوی په سیمه کې بېلابېلې ناروغۍ زیاتې شوې دي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او موږ بے وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمیدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله سخت وچکالی ګالي او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر کم امکانات لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو پنځو کلونو کې پرله پسې وچکالي د افغانانو ژوند ګواښلی دی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچ کال په توګه ثبت شوی دی. سره له دې چې نسبتا وچ ژمی او د واورو او بارانونو ټیټه کچه اټکل شوې خو د وریا دغه پیلیدونکې څپه کیدای شي د ځینو سیمو د بزګرانو لپاره یو څه هیله بخون کی وی.
نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د واورو په تړاو متخصصین دا سپارښتنه کوي چې له بامونو څخه باید خلک پر خامو ځایونو واچوي. د سړکونو واورې هم پر خامې مځکې واچوي چې مځکه یې جذب کړي، او د مځکې د تل اوبه چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ژورو څاګانو د کینستلو له امله ټیټې شوي دي بیرته څه راپورته شي. پر پخو سیمو د واورو له اچولو سره اوبه تبخیر کیږي چې بیا د مځکې د تل اوبو ته ګټه نه کوي. د نن ورځې د وړاندوینې له مخې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه هم وري. د باران له اوبو سره خلک څه وکړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي
چې په ویلې کې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبه راوسی د دې لپاره یو څه وکیندو او دغه اوبه یو ته څو ته مسیر ورکو او د اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي چې فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي او دا په تدریج سره د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د ساته د مځکې لاندې دا راپورته کی.
د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې پوهنځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مځکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅې هم کولی شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنها خلک بعد دولت هم دا کار وکړي، دوی ته دې د پاره به دوی خو امکانات لري، سکواټر لري، نور وسایل شته. دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي، جذبي څاګانې، غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب شي مځکې لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هسکې ودانۍ باید مجبوره شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولري. اوس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشې نه سي دغه جذبي څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي. جذبي څا ته هم د مځکې لاندې اوبه تقوی کوي، هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. یا ته ما پیشنهاد کړی کابل ښاروالۍ سره مې په تماس نیولی و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړخ کې د کانالونو دا پار سل متره کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې په ځینو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي، خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کېږي. په ښارونو کې د ورښتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلي لارې باید کانکریټ نه شي، او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نه شي، ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي، په ژمي کې هوا سړوي. نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
هغه داسې یو مخصوص خاور ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي، دا پیادهونه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاور ده هلته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې ډکې. دا خاوره خاص دغه د پاره ده چې اوبه جذبوي. ځینې ځایونه حتی شخصي کورونه چې خلک جوړوي د خښتې فرشي هلته هم دا خاوره ټیټي دغه د خښتو په مابین کې داخل خلا چې پیدا کیږي دا ډکې. دا خاورې شته په افغانستان کې خو بیخي ډېر دي، هر څه هر ځای پیدا کولای شي.
که په ښارونو کې دې ته نسبي توجه زیاته شوې ده چې د ورښتونو اوبه ډېرې ځای نه شي، په کلیو باندو کې باید خلک څه وکړي؟ د نړیوال بانک د یو راپور له مخې 80% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او بانډو کې هم د ورښتونو اوبه زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري، د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې روزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دی، دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي.
د نجیب الله سدید له همدې لارښوونو سره یوې سیاسي موضوع ته مخه کوو. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات شته؟ له یوې خبرتیا وروسته به یې واوري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر ټویټر.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه لتاسو سره.
بی بی سی په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف